پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د کابل د قابل بای سیمې د اوسیدونکو مظاهره لا هم روانه ده. د مظاهره په دې سیمه کې پر څو بهرنیو دفترونو د تیرې شپې له خونړۍ حملې وروسته پیل شوه. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ایران ولسمشر یو ځل بیا له خپل امریکایي سیال سره د خبرو احتمال رد کړی دی. نور راپورونه هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. قدر من اوریدونکو، د همدې خبرونه په دوهمه نیمایي کې به روغتیا د ژوند شتمنی د ازادۍ رادیو ځانګړی اونیس پروګرام واورئ. خو لومړی خبرونه چې فرشتې جلال زئی چمتو کړي.
د کابل یو شمیر خلکو نن سهار په کابل بای کې د گرین ویلیج مخې ته مظاهره کړې ده. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي وسلوال طالبان بشري ضد جنایتونه کوي. د امریکا د سنا غړو چې روسیې د ورتګ بندیز ورباندې لګولی ویلي چې د کانګرس په پلاوي کې به سفر وکړي، خو اوکراین، سربیا او کوسوا ته به ولاړ شي. پوره خبرونه واورئ. د کابل یو شمیر خلکو نن سهار په کابل بای کې د گرین ویلیج یا زرغون کلی مخې ته مظاهره کړې ده. مظاهرهچیانو غوښتنه کړې چې په گرین ویلیج کې میشتې بهرنۍ ادارې او ټول بهرني اتباع دې له هغه ځایه وایستل سي. د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې امنیتي ځواکونه د مظاهرهچیانو امنیت نیسي. د کابل پولیسو ویلي چې گرین ویلیج ته مخامخ تر پرونۍ حملې وروسته 15 وسلوال هم ووژل سو چې په سیمه کې جنګېدل. پولیسو ویلي چې 400 بهرني وګړي د پیښې ځای وژغورل او امن سیمو ته ولېږدول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په سیمه کې د پاکاري عملیات نن سهار په 15 بجو پای ته ورسېدل. دا د 2019 میلادي کال له پیل راهیسې اتلسمه خونړۍ حمله ده چې په کابل کې وسوه. په دې حملو کې 103 کسان وژل شوي او 899 کسان زخمیان شوي دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وسلوال طالبان په بشري ضد جنایت تورن کړل. هغه په کابل کې د بیګنۍ حملې په اړه ویلي چې د افغانانو او د هغوی د وطن پر ضد د وسلوالو طالبانو جګړه یو بشري ضد جنایت دی. غنی حمله غندري او تروریزم یې بللې ده. د ارګ په خبرپاڼه کې چې نن رسنیو ته استول سوي ویل سوي چې وسلوال طالبان له خپلو رهبرانو سره چې له افغانستانه بهر دي، د بهرنیو کړیو په لاس کې دي او د هغوی په دستور په افغانستان کې او د هغوی په دستور افغانستان ویجاړوي او افغانانو ته تاوان رسوي. د افغانستان ولسمشر له خپلو امنیتي ځواکونو مننه کړې چې په مختلفو سیمو کې د وسلوالو طالبانو د حملو مخې ته درېدلي دي. غني په داسې وخت کې د وسلوالو طالبانو په تروریزم او بشري ضد جنایتونو تورن کړي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازی زلمی خلیلزاد په دوحه کې د مذاکرو په اړه په کابل کې چارواکو ته معلومات ورکوي. په کابل کې د زرغون کلی یا گرین ویلیج ترڅنګ په چاودنه کې د چارواکو په وینا د وژل سوو کسانو شمیر 1400 ته لوړ سوی او 119 تنه زخمیان دي. د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی پر ټویټر لیکلی چې چاودونکي مواد په یوه ټراکټور کې پټ سوي وو. د زخمیانو شمیر 119 دی. د مړو شمیر شایي زیات سي. چارواکي وایي چې د حملې ټول قربانیان ملکي خلک دي. دا په داسې حال کې ده چې په دوحه کې د وسلوالو طالبانو سیاسي استازي د امریکا د حکومت له خاص نماینده زلمی خلیلزاد سره یو تفاهم ته رسیدلی دي. خلیلزاد پرون له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې په اصولو کې موافقه کړې چې تروریستان به د افغانستان خاوره د ځالې په توګه نه کاروي او د امریکا او امریکا پر متحدانو به له افغانستانه حملې نه کیږي. د امریکا د سنا غوغړو چې روسیې د ورتګ بندیز ورباندې لګولی ویلي چې د کانګرس په پلاوي کې به سفر وکړي، خو یوازې اوکراین، سربیا او کوسوا ته به ولاړ سي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر ډیموکرات سناتور کریس مورفی او جمهوری غوښتونکي سناتور ران جانسون د ورتګ بندیز لګولی دی. ډیموکرات سناتور کریس مورفی پر ټویټر لیکلی، روسیا موږ نه ورپرېږدي، خو سناتور ران جانسون او زه به اوکراین، سربیا او کوسوا ته ولاړ سو. موږ به د اوکراین له نوي حکومته او د بلګراد او پرشتینا ترمنځ د خبرو له دوامه د دواړو ګوندونو ملاتړ څرګند کړو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ماریا زخارو پرون وویل چې پر دې سناتورانو یې د دې لپاره د ورتګ بندیز لګولی چې د امریکا له لوري ورته اقدام ته ځواب ورکړي. په ګرجستان کې حاکم ګوند د ګرجستان خوب د هغه هیواد د کورنیو چارو وزیر جورجی گخریا د صدر اعظم چوکۍ ته کاندید کړی دی. د ګرجستان خوب ګوند مشر بچینا ایوانیشویلی چې یو لوی بلیونر دی، نن د سیاسي شورا غونډې ته چې یو ساعت یې دوام وکړ د نوي صدر اعظم وړاندیز وکړ. د ګرجستان د صدر اعظم له چوکۍ مموکا بختادجه تر یو کال کم وخت کار وکړ او پرون یې استعفا وکړه. مموکا بختادجه وویل چې کوم ماموریت چې ده ته ورټاکل سوی و هغه یې سرته رسولی. او په بهاماس کې د سخت توپان لامل 15 تنه مړه شوي او 21 تنه زخمیان دي. د ټاپوګانو د دغه مجموعه صدر اعظم په یو خبري غونډه کې ویلي دي چې سخت باد او باران دی او لامل یې سیلونه راغلي دي، ډیر شمیر کورونه یې نړولي دي او ځنګلیزي سیمې یې ویجاړې کړې دي. د بهاماس صدر اعظم ویلي چې په سیمه کې دغه توپان ساری نه لري او ویلي دي چې هیواد یې له یوې تراژدي سره مخامخ دی.
د ازادي راډیو له پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو را سره اوسئ، د خبرونې په دوام کې راپور نه خبرو. و باورې چې د کابل په نهمه ناحیه کې د تیرې شپې د خونړۍ چاودنې په سیمه کې د پولیسو او اعتراض کوونکو ترمنځ نښتې شوې دي. اعتراض کوونکي له سیمې د بهرنیو مؤسسو د دفترونو وتل غواړي.
دغه ته ماشومانو ته ټول ته نقصان ورسوله دي. خلکو شو پیرې موږ دغه شکایت ورته کړی ده چې دغه جن دغه بې صوباسي دولت هیڅ اقدام نه ده کړی. وسپور
د دې پیښې د ټپیانو حال به هم وپوښتو. په نورو موضوعاتو کې د کندهار د پولیسو له هغه افسر سره به آشنا شئ چې زرګونه ماینونه یې شنډ کړي دي.
شپږ زره اووه سوه درې ماینه ما پر دغه عمومي سرکانو په دغه ولسوالۍ د کندهار په ولایت کې د ولسي خلکو د لارو د نظامي خلکو د لارو سره ماره کښلي دي.
نور کورني موضوعات هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ایران ولسمشر حسن روحاني یو ځل بیا له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره د خبرو احتمال رد کړی دی. روغتیا د ژوند شتمني د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام په دوهمه نیمایي کې خپرو. اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. پام وکړئ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. د کابل د نهمې ناحیې په قابل بای سیمه کې د گرین ویلج په نوم د بهرنیو پر یو کمپ د برید له کبله ګڼو خلکو ته تېره شپه مرګ ژوبله واوښته. د کورنیو چارو وزارت وایي په دې پیښه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي او نږدې 200 کسان نور ټپیان دي. یوې امنیتي سرچینې په سیمه کې ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې برید کې له 200 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې ډیری ملکیان دي. د برید مسؤلیت طالبانو منلی. په همدې حال کې د دې سیمې اوسیدونکو په خپله سیمه کې د بهرنیو مؤسسو د دې دفترونو د شتوالي پر ضد نن اعتراضونه وکړل چې د راپورونو له مخې د پولیسو سره هم په نښته کې ښکیل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل له کابله د فیروزې عزیزي په راپور کې واورئ.
<تص-> بله تکل صاحب لکه څنګه چې تاسو ویلې زه څو شېبې مخکې دفتر ته راورسېدم او نن تللې وم هغه د پېښې ځای ته سیمه مې لې نږدې ولیدله لکه څنګه چې تاسو ویلې همدا اوس هم هلته لاریون روان دی او څو دقیقې مخکې یا څو شېبې مخکې چې تاسو کومې د ډزو غږونه واورېدل په سیمه کې ډزې روانې وي د خلکو له لورې نه او د هغوی هدف دا دی د البته د دغو میشتو کورنیو چې د بهرني دفترونه او کوم بیس چې هلته دی هغه د خلکو د کورونو له منځه انتقال سي بل ځای چې هلته ملکي کسان ونه اوسي ځکه دا دریم ځل دی چې په دغه بیس یا په دغه کمپ باندې حمله کېږي او خلکو ته پکې زیانونه اوړي او همدارنګه د ویلو ده چې په دې سیمه کې کوم کورونه چې هغوی ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي ډیری کورونه خو لا مطلق تخریب سوي وو او په دې لاریون کې بیا کله چې خلکو لاریون کوه د دوی ترمنځ البته سپکو وصلونه هم استفاده کېدله چې خپلو منځونو کې سره ټپیان سول کله چې زه هلته وم په شخصي موټرو کې او ان د پولیسو په موټرو کې دا تپیان روختونونو ته لګول کېدل او بالاخره وضعیت هلته اوس یو څه سوړ سوی ده وضعیت ښه دی خو په دې برید کې لکه څنګه چې د کورنیو چارو وزارت تر دې دمه تایید کړی ده نو تقریبا 14 کسان وژل سوي دي او 119 نور کسان ټپیان سوي چې ډیری ملکیان خودل سوي دي خو په سیمه کې وی امنیتي سرچینې بیا ماته وویل چې 209 اضافه کسانو ته مرکزوم لا اوفتی ده
ډیره زیاته مننه فیروزی عزیزی کراته وایي د سیمې د خلکو د اعتراضونو په باب چې د دې سیمې خلکو د څه په وړاندې اعتراض کړی وو او دقیقا دوی څه غواړي له حکومت نه
بله تکل صاحب د مظاهرات کوونکو یا لاریونوالو هدف د لاریون نه دا و چې دوی غواړي کوم بهرني دفترونه چې هلته د خلکو د کورونو په منځ کې دي له هغه ځایه انتقال کړي نور داسې ځای ته چې هلته ملکیان ونه اوسي ځکه کله چې په دوی باندې حملې کېږي نو ملکیانو ته پکې مرکزوب لاوړي او هدف یې دا و بله خبره دا وه چې کله چې پولیس ورنږدې کېدل یا امبولانسونه ځکه په لاریون کې ځینې کسان ټپیان سوي هم و او اطفایې چې هلته هم اوس یو څه دود د اټکل بریت سوی و یو د تیلو ټانک و رخیصه و غلا هم غلطه غور بل و او بل د خلکو کوم وسایل چې خپل کورونو کې درلودل خصوصا د موټرو ټایرونو ته ورنه ولی و او عمومي سړک بند کړای و نو پولیس ته اجازه نه ورکوله چې هغوی ته نږدې ورسي
ډیر زیاته مننه فیروزی عزیزی قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو خبریاله و چې د گرین ویلج پر د نړیوالو دفترو مؤسسو د دفترونو پر دې مجموعه باندې د تیر شپې د حمله د تلفاتو او همداراز نن سهار په دې سیمه کې د قابلبای د سیمې د اوسیدونکو د لاریون اعتراضی لاریون په اړه جزئیات راکول اکرام الله اکرام زمونږ بل خبریال د شپه په مستقیمه اړیکه را سره دی اکرام صاحب دا اعتراضونه خو اوس هم روان دي او داسې د فیروزی پر راپور کې مو واوریدل چې یو شمیر کسان هم په د پولیسو په ډزو ټپیان شوي دي همداراز د تیرې شپې په پیښه کې وویل شول چې د 209 زیات کسان مړه او ټپیان دي څه معلومات شته چې د ټپیانو وضعیت په کوم حالت کې دی او همداراز هغه د مړو کورنۍ هغو څه وایي
تکل صاحب د کابل په بیلابیلو روختونونو باندې وګرځیدم دغلته د ټپیانو وضعیت لنګدې نه ما وکاته د ځینو ټپیانو روختي حالت پرختیام د اندېښنې واړو خو په ځنګړي ډول په وزیر اکبر خفانه کې چې دغلته 22 ټپیان ورولل شوی وو د تیر شپې له پیښې نه په دې کې خزي او ماشومان هم شامل وو دوی ویل چې تیر شپه ځینې خلک ویدو ځینې خلک لاوی خو چې دغه زورور 14 وشو د دوی کورونه حتی د ډیره کورونه د دوی په وینا باندې دا کې نول شوې دي کورونه په بشول ډول باندې ویجاړ شوې دي او د شي ټپیان مو چې دغه لاسونه په خي ماتو دروختون مسولین ویل چې زیات ټپیان چې هغه سطحي ټپیان او هغه لومړنۍ درملنې نورسته خپل کورونو ته بیرته استول شوی دی
اکرام صاحب دا ویره ست چې د تلفاتو د مړو شمیر زیات شي
بالکل لکه څنګه چې کورنۍ چارو وزارت کوم ارقام ورکړي، 19 وجل شوی او 14 وجل شوی او 19 ټپیان، او لکه څنګه چې په تیر پراپور کې اوریدونکو واوریدل چې په سیمه کې ویز امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې له 200 نه زیات وجل شوی او ټپیان په دې پیښه کې وو. کورنۍ چارو وزارت هم چې د وروستي ارقام نه دي، په ارقامو کې تغییر راځي او شاید د مړو یا د وجل شوی په شمیر کې زیاتوالی راشي، ځکه د ځینو ټپیانو حالت ته په کتلو سره ارقام د تغییر په حال کې دي. بلې تکل چې
او اکران سه بیا وروسته پښتنه چې د دې چاودنې څرنګوالی معلوم شوی چې دا داسې چاودنه وه لکه هغه د جرمني د سفارت مخې ته په وزیر اکبر خان سیمه کې، یا مثلا هغه یوه بله چاودنه چې په شاه شهید سیمه کې شوې وه او په یو لوی ټرک کې زیات چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي وو، هغه څه چاودنه ده؟ او که داسې موټر بم دی لکه د طالبان چې روزمره په خپلو حملو کې استفاده ترې کار ترې اخلي؟
تکل سه د کورنیو چارو وزارت وی چې دا د ترکتور نه په استفاده سره دغه حمله تر سره شوې ده. اعلان دی ویلی چې په ترکتور پسې وروسته کومه ټرالۍ هم تړل شوې و کنه، خو د سیمې حالت ته په کتلو سره غو تصویرونه چې موږ وکتل او سچې زموږ خبريالان چې سیمې ته تللی حالت پلانګ دینه کتل، ډیره زیاته ساحه تخریب شوې ده. تر لورو لورو زینو پوری کورونه ویجاړ شوې دي، دکانونه ویجاړ شوې دي، خلکو ته مالی زیانونه رسیدلی دي. نو دا یو ځانګړی موټر بم ورته ویلې شو، هغه څه چې تاسو ویل چې په شاه شهید کې یا هم په د جرمني د سفارت سره ترڅنګ شوی، دا یو لوی موټر بم چې ډیرو زیاتو خلکو ته یو تر لورو لورو تاهو پوری مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. بلې تکل
او اکران صاحب لاندې راته وایي چې دا اعتراضونه خو تر اوسه پورې هم لا روان دي او لار هم بنده ده او پای ته رسیدلی؟
لار لا بند ده، خو اعتراضونو جوش هغه شکل باندې چې بلک تر لګه 2 ساعته وړاندې وو هغه جوش ناس ته وړاندې پکې ډزې کې دی، وسغه ډزې بندې شوې دي، د ډزو غګونه نو لیدل کې، خو لار لا هم تړلې ده او په سړک باندې هغه ټایرونه چې کوم دي هغه ور بلیږي او دوی نه پرې دي چې لار خلاص شي. دوی هم هغه غوښتنه ده چې باید دغه گرین ویلج دغه بهرني دفترونه له دغه سیمه وو وستل شي، ځکه دوی په وینا بار بار دغلته دغه ډول حمله شوې دي او دوی ته مالی او ځانی زیانونه اړولې دي.
ډیره زیاته مننه اکرام الله. اکرام قدر من اوریدونکو، په راپورونو کې مو د ازادي راډیو د خبريالانو په راپورونو کې مو د کابل د نهمې ناحیې په کابل بای سیمه کې د گرین ویلج په نوم د بهرنیو مؤسسو د دفترونو په یوه مجمع کې د تیرې شپې د حمله د تلفاتو د دفترونو د سیمه شاوخوا سیمه د اوسیدونکو د اعتراضونو او همدارز د تیر شپې په چاودنه کې او همدارز نن له پولیسو سره په نښته کې د انساني تلفاتو په اړه راپور مو اوریده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
لپی یو استودیو دی ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو، را سره اوسئ. خدا شیبه ناجی ساپی ته غوښ شي چې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د بلخ د سوداګرۍ او صنعت ریاست په دغه ولایت کې د گیهی غوړیو د کارخانې له پرانستل کېدو خبر ورکوي. د دې ادارې مشر شیر احمد سپاهی نن ازاد راډیو ته وویل چې د غوړیو په دغه کارخونه کې له شړشمو، جوارو، پنبې، افتاپرست ګل، سویا او یو شمېر نورو گیاهي سیزنو کار اخیستل کېږي.
وایي مواد غذایی برای خوراک حیوانی و دانه مرغ هم تولید میکنه.
خغلی سپاهی وایي دغه کارخونه د $1,000,000 په لګښت د دریو افغان سوداګرو د لوري جوړه شوې ده. د دې کارخونه په جوړېدو سره لزګونو کسانو ته کاري زمینی برابرې شوې دي. د میدان وردګو د کرنې او مالدارۍ اداره وایي د بېوزلو مېرمنو اقتصادي پراختیا په هدف پر 250 کورنیو هګۍ اچونکي چرګان وشل شوې دي. د دې ادارې مشر ولید احمد تسل نن ازادي راډیو ته وویل چې له یو شمېر نورو کورنیو سره به هم ورته مرسته وشي. دوی وای میرمنې به له دې سره د کورنۍ له اقتصادي پیاوړتیا سره مرسته وکړي، او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 10 پوله، یو روپۍ یورو 15 اتیا افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 93 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 70 پوله، زر ایرانی تومان 6 افغانۍ 90 پوله، او زر پاکستانی کلداری 390 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، اوس هم نړیواله مسله راخلو. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي تر څو چې متحد ایالات پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه لرې نه کړي، ایران به هیڅکله له متحدو ایالاتو سره په دوه اړخیزو خبرو کې برخه ونخلي. ښاغلي روحانی دا څرګندونې نن د دې هیواد پارلمان ته د وینا پر مهال وکړې. دا مسله نوریاس نوري زما همکار تعقیب کړې او دا شیبه په سټوډیو کې راسره ده. نوري صاحب، خبرونې ته ښه راغلې. اول خو دا راته ووایه چې ښاغلي روحانی له دې مخکې هم د امریکا د ولسمشر سره احتمالي خبرې او کتنه رد کړې وه. د احتمالي دوه اړخیزو خبرو په اړه د څه ویلي دي؟
بله، تکل صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، د ایران ولسمشر حسن روحانی د ایران او متحدو ایالاتونو ترمنځ د احتمالي ډیالوګ یا خبرو پیلیدل رد او هغه په دې پورې مشروط وباله چې که امریکا ټول هغه بندیزونه چې بیرته پر ایران لګولي لرې نه کړي او دا هیواد بیرته له ایران او د نړۍ د 2015 کال د تړون له نورو شریکانو سره څو اړخیزو خبرو ته ونه ګرځي، دغه خبرې نشي پیلیدلی. حسن روحانی دغه څرګندونې نن د پارلمان نیوې غونډې ته په وینا کې وکړې چې د ایران دولتي راډیو په ژوندۍ بڼه خبرولې. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې روحانی وویل له متحدو ایالاتونو سره د خبرو د ترسره کېدو په اړه هیڅکله هم پریکړه نه ده شوې، خو هغه وویل په دې اړه ډېر وړاندیزونه ورته شوي، خو د ویلي چې تل ورته منفي ځواب ورکړی دی. روحانی زیاته کړه که د امریکا متحده ایالات ټول بندیزونه لرې کړي لکه د پخوا په څېر کولی شي چې د تهران او د 2015 کال د تړون له نور شریکانو سره په څو اړخیزو خبرو کې ورګډ شي.
بله، او نور صاحب، د ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې اروپایي لاسلیکونکو یو څه د منځګړتوب هڅې کړې وې چې غوښتل یې چې دا تړون وروسته له دې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغه نه د امریکا وتل اعلان کړل، هڅه یې وکړه چې دا تړون وژغوري او د دواړو هیوادونو ترمنځ، د امریکا او د ایران ترمنځ خبرو ته زمینه برابره کړي. د دوی نه هڅو تر اوسه پورې کومه نتیجه نه ده ورکړې.
البته نن روحانی دغه هڅو ته اشاره وکړله، خو یادونه وړ بولو چې له ایران سره د اټومي تړون اروپایي لاسلیک کوونکو په تیره بیا فرانسې په دې وروستیو کې هڅې زیاتې کړې چې د ایران او د امریکا د متحدو ایالاتونو ترمنځ د مشرانو ترمنځ یوې کتنې ته زمینه برابره کړي. تیره میاشت روحانی ویلي وو چې ایران بل متحدو ایالاتونو لخپل د اوږدې مودې دښمن سره خبرې تر هغو پیل نه کړي چې د 2015 کال اټومي تړون تر وتلو وروسته بیرته پر تهران لګول شوي بندیزونه لرې کړي نه وي. البته مخکې مو هم یادونه وکړه، خو نن روحانی بیا هم دې موضوع ته اشاره وکړه. اروپایي هیوادونه هڅه کوي چې د تهران او واشنگتن ترمنځ تصادم یا هغه کړکیچ په دې وروستیو کې راپورته شوی هغه یو څه کم کړي. اروپایي ټولنې یا د دغه تړون لاسلیک کوونکو دغه راز هڅې پیل کړي چې په ایران د لګول شوو بندیزونو اقتصادي فشارونه هم یو څه کم کړي، خو ایران هم له اروپایي اتحادو غوښتي دي چې خپلې هڅې ګړندې کړي او په عمل کې وښيي چې دغه لګول شوي بندیزونه د پر ایران هغه خپل اغیز کم کړی شي. روحانی نن بیا ورته اشاره وکړه چې وی ویل که اروپایان له موږ تیل وپیری او زموږ د پیسو هغه میکانیزم ته زمینه برابره کړي چې هغه بیرته فعال شي یا ایران وکولی شي چې خپل مالی راکړې ورکړې سر ته ورسوي، نو په هغه صورت کې کیدای شي چې وضعیت بدل شي. کنه روحانی وویل چې دریم ګام به پورته کوي او دریم ګام به هم هغه وي چې د په وینا چې د 2015 کال په اټومي تړون کې د کړو ژمنو څخه به نور هم پشا شو.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. زما همکار نوریاس نوري و چې د ایران او امریکا ترمنز د وروستي کړکیچ په دې مرحله کې د ایران د ولسمشر حسن روحانی د نننۍ څرګندونو جزئیات اورول چې وایي هیڅکله به تر هغه پورې چې امریکا پر دې هیواد بندیزونه لرې نه کړي نو دای په دې امریکا له ولسمشر سره خبرې ونه کړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
په کندهار کې د پولیسو یو افسر په تیرو شپږو کلونو کې نږدې 2000 ماینونه کشف کړي او له منځه یې وړي دي. د حاجي محمد پونیم په نوم د پولیسو دغه افسر د کندهار په شولی کوټ ولسوالۍ کې د پولیسو د انجینرۍ د ټیم مشر دی. صادق رښتینی د کندهار له شولی کوټ ولسوالۍ ته د دې افسر لیدو ته ورغلی.
حاجي محمد تازه د کندهار روزګان پر لوی لار کشف شوي ماین ته چاودنه ورکړه. د پولیسو دغه افسر چې 15 کلن دی د تیرو 9 کلونو راهیسې د کندهار د شولی کوټ ولسوالۍ د پولیسو په لیکو کې دنده لري. حاجي محمد وایي په تیرو شپږو کلونو کې څه کم 2000 ماینونه کشف او شن کړي او په دې توګه یې د زرګونو انسانانو ژوند ژغورلی دی.
ما د 6300 دغه مې 303 ماین دی چې زه راکاږم. په دا 4-5 کاله چې زه امیر انجینر سوی یم 6303 ماینه ما پر دغه عمومي سرکانو په دغه ولسوالۍ د کندهار په ولایت کې د ولسي خلکو د لارو د نظامی خلکو د لارو سره مارک شلی دي. نو داسې بخش زیات کم بخش داسې ورځ راغلی د 30 ماینه 15-30 ماینه 3 ماینه 2 ماینه ما پر دغه عمومي لارو باندې راستلی دي راکشلی می دي انفجار جوړ کړی دي.
حاجي محمد د شاولی کوټ ولسوالۍ تر څنګ د کندهار په نور ولسوالۍ کې هم دنده ترسره کړې او شاوخوا یو کال مخکې د غزنی د معاصرې پر وخت هم دغه ولایت د مرستې لپاره تللی. د زیاتوي چې د ماین شنډولو په برخه کې یوازې د اصاف او کورنیو چارو وزارت په څو محدودو کورسونو کې برخه اخیستې او په دې برخه کې نور زده کړې نه لري.
ما خپل د کندهار په ولایت کې ډېر زیات زده کړې کړې دي. مثلا موږ ته اصاف ځواکونو زموږ د کلي وردو د وزارت جپا د وزارت داخلي انجینرانو په کابل کې یو کورس دی چې 4.5 میاشتې هلته ما په کابل کې درس ویلی دی. زیات کم په 6-8 واري درسونه ما دلته د کندهار په ولایت کې ویلی دي. داسې زیات درسونه مې ویلي خو ان شاء الله په فضل د الله د الله جل جلاله په فضل موږ کامیاب یو. زموږ سره د الله جل جلاله کومک او مدد ان شاء الله موږ هیڅ وخت نه ناکام شوی ټول عمر بس دوله دغه ولس د دواو په خاطر.
د افغانستان په جنوب کې ځکني ماینونه لا هم د ملکی خلکو ژوند ته ستر ګواښ دی. د کندهار د میرویس صاحب زبیر وختون د معلوماتو په اساس په تیر یو کال کې د ماین چاودنو 110 قربانیان دغه وختون ته وروړل شوی.
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان د نن چاپ ورځپاڼې کتلي او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطالب خپر شوي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د افغان سولې او په کابل کې د تیرې شپې د چاودنې په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. هشت صبح ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د لاسلیک کېدونکي موافقې متن افغان چارواکو ته سپارلی او افغان چارواکي مکلف دي چې په ملي ګټو ولاړ دریځ ونیسي. د لیکوال په اند امریکا نه باید د افغان حکومت حاکمیت تر پوښتنې لاندې راولي. د سولې متن داسې لاسلیک نه سي چې طالبان د دولت او افغان دولت د نامشروع دولت په توګه اعلان سي. د سرمقالې په پای کې راغلي د افغانستان قلمرو نه تجزیه کیدونکي او مشروع دولت دی او سوله باید د مشروع دولت د پیاوړتیا باعث سي او همداشان هغه سند چې په یو قلمرو کې دوه رسمي حاکمیت رامنځته کوي تلپاتې جګړې ته لاره هواروي. د سرخط ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی افغانان د انتقالي دورې زهر نه خوري. د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې له طالبانو سره د امریکا د هوکړې په متن کې 13 میاشتې انتقالي دورې ته په پام کې نیول سوي چې پر مهال به یې د هیواد اوسنی اساسي قانون تعدیلیږي. د لیکوال په باور د اوسنی ولسواک نظام په موجودیت کې د انتقالي دورې جوړېدل په دې معنی دی چې له شاوخوا 300 کلونو وروسته یو ځل بیا همغې دورې ته ځو او د بون د کانفرانس پریکړې ته ورته بله پریکړه کوو. د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د سولې هڅې او د طالبانو بریدونه. وړاندې په سرمقاله کې راغلي په افغانستان کې سوله ګرانه ده، یوازې په څو غونډو نشي راتلای او لیدل کېږي چې په تیرو شاوخوا 10 میاشتو کې طالبانو له امریکا سره په خبرو کې د سولې په اړه چنې وهلې. د سر مقالې د لیکونکو په باور یو شمیر کړي او د واک لیونیانه هڅه کوي چې د ورکه سولې په پلمه اوسنۍ نظام رنګ او د دښمن په خلوبل نظام جوړ کړي. د هواد سر مقالې په پای کې راغلي د سولې د خبرو ترڅنګ د جګړې او بریدونو د ریزغندو او د اخلاقي ملي او اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې مسله ده. بلې دولتي ورسپانې اصلاح په خپل سر مقالې کې لیکلي د طالبانو د حملو زیاتوالی د سولې په مذاکراتو کې امتیاز اخیستل او د انتخاباتو سبوتاژ کول دي. د سر مقالې لیکوال وړاندیز کوي په داس حال کې چې د سولې لپاره هڅې ګړندۍ سوي، که د جګړې د شدت پر ځای د تلپاتې سولې لپاره کار سوی وای نو د سولې له روان بهیر سره به یې ډېره مرسته کړې وای.